سلامونه ستړي مشه دا مخام شپږ بجې دي تاسو مخک لاسته راډیو نوري د خبري مجله په خبرونو پیلو په خبري کې د پښتنو قومي عدالت جرګې نن رسمن پیل شو د جرګې لسمي د زړه راډیو د مشال برخي خبري اله وسیم سجاد وايي د جرګې په پیل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين وینا کړې ده د سجاد په خبره د جرګې په ځای کې د لګیدلې لوی سکرین لاري خلکو سره معلومات شریکيږي تمو چې جرګې پرون پیل شي خو د پی ټی ایم غړو د جرګې تنظیمون کوي د امنیتي او تنظیمي ستونزو له کبله د جرګې نن د اکتوبر 12 رسمن پیل شو پښتنو دا درې ورځې جرګې په سیمه کې د روانو نام نه یو جبرئیل درکې او د پښتون میشتو سیمو د وسایلو د واکو د ستونزو او یو شمېر نور چارو د هواري او پاړه د پریکړې کولو په مخه راولې ده د درې ورځې جرګې ته د بیلابیلو پښتون میشتو سیمو څخه په زرهاو کسان ورغلې دي د ایران یو لوړ رتبه چارواکی ویلي پاتې شپږ میاشتې کې له ایران 270,000 افغانان خپل هیواد ته استل شوي دي د خراسان رضوي ولایت اتباو او کډوالو عمومي مدیر حسین شرافتی پرون جمعه ویلي دا د تېر کال د همدې مودې پرتله 40% زیاتوالی ښیي ایران دولتي اژانس د هغې په وینا راپور کړی دی چې په دغو کسانو کې بې اسناد افغانان هغه کسان هم شامل دي چې په خپله خوښه بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي ایران پرون جمعه اعلان وکړ چې د سپای پاسداران د هغه جنرال مړی موندلی دی چې تېره میاشت د لبنان په پلازمېنې بیروت کې د حزب الله ډلې له مشر حسن نصرالله سره یو ځای د اسرائیلو په هوایي حمله کې وژل شو د ایران سپای پاسداران په اعلامیه کې ویل شوي د شهید عباس نیل فروشان مړی تر سختو هڅو وروسته موندل شوی په اعلامیه کې ویل شوی دی چې ایران ته د عباس د مړي د انتقال او جنازې پلانونه به وروسته اعلان شي د ایران د سپای پاسداران د قدس وکونو وتلی قومندان عباس د سپتمبر په 8مه له حسن نصرالله سره یو ځای وژل شو قدس ځواکونه د سپا د بهرنیو عملیاتو څانګه ده او د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي د حیفا په جنوب کې د اسرائیلو پر یو پوځي اډه یو لړ میزایل وشتلی دی دا په څرګند کې ده چې اسرائیلو نن د یوم کپور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمانځي د ایران متحده ډلې حزب الله په ویلامه کې ویلي چې ځواکونه د میزایلو په حمله سره د اسرائیلو د منفجره موادو فابریکه په نخښه کړې ده د دې د په اړه تر اوسه اسرائیل څه نه دی ویلي دا په څرګند کې ده چې په لبنان کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتیا پر ماموریت د اسرائیلو دویمې هوایي حمله په ډیپلوماټیک ډګر کې انتقادونه راپارولې دي ملګرو ملتونو ویلي چې په دې پیښه کې دوه سریلانکایي ټپیان شوي دي تاسو خبرونه اوریدل وړاندې مجله کې سره دا مطالبه اوریدل شي خیبر پختونخوا ته ورزو چې په خیبر کې نن د پختنو جرګه رسمن پیل شو ویل کېږي چې د خې جرګې ته منظور پختین خبره کړې دي خو د خبرو کې څه ویل دي وړاندې به خیبر پختونخوا ته ورشو او لسی به د ماشالله ډیو خبريال بر سره جوز روسي چوسیات شریک کړي ل تی سربیره په افغانستان کې لز دکړو پاتین جونی ګلمنې دی وای
ما غوښتل چې ما زه ډاکټر شم یا معلم شم نو طالبان د وژنه موږ هیڅ تنه پری دي او موږ نزدا کړی پاتې شوی دي
وړاندې ته د غنجونو اندېښنې هم در سره شریکو لدی سربیره تاسو به کله ورېدلې وي چې مینه څه ته وایي
مینه لکه یو تاوده غیګه آرامښت او سکون
دا چې لیکوالان ارواپوهان او هنرمندان په دې اړه څه وایي وروسته به درته د خبرې مجلې په پای کې ولرو خو د دې ترڅنګ نور مطالعه مشته بلتي هم غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زعفری د سیال د قپې کار تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو اوس په هم ورشو خبر پښتونخوا ته چې د ازادي رادیو د مشال برخي خبريال وسیم سجاد همدا شیبه لسیمې را سره د ټلیفون په کرخه دی سجاد صاحب تاسو یې پروګرام ته ستړي مشي که تاسو ته وایي چرګا پیل شوی او منظور پښتین ویناوي کړې دي په خبرو کې څه ویلي دي وروستي جزئیات له جرګې څخه دي
ډېره مننه کوم د وخت ورکولو جرګا په 11 اکتوبر وربل شي وا خو د انتظاماتو د نشټوالي له وجې لټ شوی وا او نن په 12 اکتوبر په رسمي ډول چې دا غا پیل شو هغه هم سحر نه بلکې نا وخت تازه کچی د خلک چې د پی ټی ایم د کمیټې غړي مرکزی کمیټې غړي د پی ټی ایم فلویان چې هغه په تنظیماتو کې بوختونه نن هم د ماسپخین شاوخوا چې دا جرګه پر رسمي ډول پیل شو او په درجرګې درې مهمې ورځې یا برخې وي خو د 11 اکتوبر چې کومه برخه واغه هم نن په 12 اکتوبر باندې اولنۍ برخه چې واغه دا و چې ډاکومنټری وي او ډاټا یې کلیکټ کړي وا ډاکومنټریانو کې د بیلابیلو وکټم فیملیز یا متاثر شوي خاندانونو قصې وي هغه ویژوالایز کړي وي د ویډیو په شکل کې د غلط ورکړي خلکو ته لګولې وي او د دغه نورستو بیا چې کومه ډیټا د پی ټی ایم غړو د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د پښتون میشته سیمو نه راجم کړي وا غا ډیټا یې راخستې وا او ویژوالایز کړي وا الته خلکو ته وي چې دلته څومره زیان شوی دی څومره تنان روپ دي څومره مړي دي څومره وژل شوی دي څومره د ماکی شوی دي دا ټول الته پرزنت کړل شو او د د دغه وروستو بیا دویمه لړۍ چې داغه داوه د مشاورتي لړۍ لا پیل نه نن د مشاورتي لړۍ ورځ ده د خبر پختونخوا او په پاکستان کې مشت بلابل سیاسي ګوندونو مشران نماینده غړي د غلط ورغلي دي او ناستي پاغي کوم وایي د عامه نېشنل ګوند پاکستان مشر چې کوم دی هغه ورغلی دی د ایمل ولی خان ورغلی دی د هغه سره خپل نور غړي چې هغه هم ورغلی دي د جماعت علماء اسلام فضل ګروپ مشران وو د جماعت اسلامي ګوند مشران وو یا بیلابیل چې کومې لویې وړې سیاسي ګوندونه دي د ټولو مشران انډیا غړي دغلته موجود وو هغه په دغه پنډال کې موجود دي او د ډیټا اولنۍ د ډیټا د پیلیدونه پس چې کومه د یو یو مشر سره غوړتله او بیلابیل موضوعات باندې د خلکو ته ویناوي کولې او لا مشورتي لړۍ روانه ده سبا د اکتوبر په دریمه با یو اعلامیه مشترکه اعلامیه جاری کیږي چې هغه به په هغه کې به پریکړه کیږي د پریکړو په اړه باندې سبا به دوی وایي د مرکزی کمیټې د غړو سره چې موږ کله خبرې وکړې دوی وایي چې موږ هیله کوو چې یو بله کمیټه تشکیل کړو چې هغه به بیا دغه پریکړه چې د دې فالو اپ یا دغه دغه بساری چې د کیسومره پرمختګ شوی دی یا څه شوی دی دا تر دا د حالات د جرګې ورال حالات داسې دي چې یو مسله ډیره زیاته دا غدار چې ډیر زیات خلک دغه ورغلي دي د د پښتونخوا او د بلوچستان څخه خلک راغلي د جو او د کویټا د کراچۍ د اسلام آباد اتیا پنډالو نشي دی هغه لګول شوی دی د مرکزی کمیټې د ورکل شوی معلوماتو د پی ټی ایم مرکزی کمیټې له ورکل شوی معلوماتو په خبره د اتیا چې کومې پنډالو نه لګول شوی دی د بیلابیلو صوبو دی دي چې وکیلان دي دي کې صحافیانو پنډال دي کې مختلف خلکو پنډالو نه لګول شوی دی هغه پنډالو نو بیا یو مشر ټاکلې دی مندوب یې ټاکلې دی دا مندوب په مشرۍ کې مرکزی پنډال تا د منظور پښتین عمل ته موجود دی الته مرکزی پنډال ترازی او پر دغه ټول خپل مسلو باندې منن مشاورت روان دی کیږي به او سبابا دغه اعلامیه چې داغه جاری کیږي مشترکه اعلامیه دغه توعید دی
ډیره زیاته مننه کورودان ژوندۍ وسی د خیبر پختونخوا نه د ازادي رادیو د مشال برخي خبريال وسیم سجاد و چې د جرګي روستۍ حالې را سره شریک کړه وړاندې به د جرګي په اړه نور جزئیات هم درکړو خو د جرګي د ګډونوالو یو تنې ګډونوالې خبرې اورو به تر راګرځو
تر ټولو غټه مسله دا ده چې زمنګا فلکونو ورونه اورد زمنګا ورونه شهیدان کیږي زمنګا ورونه پورته کیږي مګ وژل کیږي مګ قتل کیږي یو دا مسله ده بل پښتانه هغه انساني حقونه چې په دغه وطن کې نور خلکو ته ورکړ شوی دوی ته نه دی ورکړ شوی دلته مېند دومره کړې دي چې هر ورځ ګوري چې تاسو د وزیرستان طرف ته لاړ شئ تاسو نور سیمو ته لاړ شئ دا سه ورځ نه چې موږ په لس نه پاره پنځل سره پاره موږ شهیدان نه ورکو هیلی مودادی د دې جرګې نه چې په موږ چې ستیر سوي زمنګ په مېند چې ستیر سوي هغه پر روان نسل به تیر نه شي پر روان نسل تا کم څه چې ما یاد کړل نو موږ ته دا ټول جواب دا کومه بدبختي چې دا کومه غفتنې زمو خو زمو هیلی دادی زمو غفتنې دادی کم څه چې په موږ تیر سوي پر روان نسل نه دي
و مورده چې د پی ټی ایم یو غړی او په خیبر پختونخوا کې د پختونو د قومي عدالت جرګې ګډونواله و چې د دغې جرګې نه یې خپلې غوښتنې مطرح کولې. اوس به هم ورشو خپل خبریال حدیث پردیس ته. پردیس صاحب، تاسې هم ستړي مشې، پروګرام ته بخیر راغلی. ستاسې روستي جزئیات څه دي له دغې جرګې نه؟
مننه فریدا جانې، لکه څنګه چې مخکې د مشال برخې همکارانو یو خبره چې د جرګه مطلب هغه ټاکلې نیټه نن وه چې باید سره پیل شي. مازیګر مهال رسمن د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر په خبرو پیل شوه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر خبرې د منظور پښتین په خبرو کې عمدتاً په دې تیر کې چې څومره د پټکو ناروا او ظلمونه له پښتنو سره شوي دي، هغه د ډیټا په شکل سره راټول کړي وو او هغه د غونډې ګډونوالو ته واورول. او همداسې په دایم وویل چې دغه مستند سازي او دغه ډیټا دوی په مختلفو د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې دوی ورغلي دي او دغه حوال لاس معلومات یې راټول کړي دي چې د خاغلی پښتین خبره دا به دی نه یوازې د چرکی د غوړو بلکې له نورو مراجعو سره به هم دا شریکیږي چې مستند سازي وشي. د ماده د پښتون ژغورنې غورځنګ له وغړي هغه سره د جرګې د کار او د طریقې په چې دوی په څه شکل مختزي ګلبدین مسید سره خبرې وکړې. هغه ویل چې د نن لپاره موضوع دا ده چې په دوه برخو دغه ډیټا چې وړاندې شوه دا به جرګوالو ته وړاندې کیږي، مستند کوم څه چې راټول شوي، او په دویم قدم کې به بیا دوی ځي مشخص ځایونه بیلابیلو برخو ته هغه چې ټاکل شوي دي استازي به سره ټاکل کیږي او د بحث لپاره هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
جرګه به قاعده د لس بجو نه شروع شو، نن سکرین ولګېدو د پرزنټیشن لپاره دوه بجې پورې به د پرزنټیشن دغه منځ لس وي. هغه نه وروسته به د قاعده ماښامه پورې کسان ټاکل کېږي د خبرو پورې.
فریدا جانې، بل مهمه موضوع دا ده چې جرګه په لږ ځنډ شروع شوه، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي لکه څنګه چې منظور پښتین پرون بیګانه وخت په خپلو خبرو کې دا خبره وکړه او نننم چې دوی به د کومې ډیټا چې راټول شوي اول به دا وړاندې کوي. د هغې نه وروسته به د ټولو څوک چې جرګې کې ګډون کړی د هغوی استازو سره د دوی د سلا مشورو بحث شروع کیږي. د دې لپاره به سبا ورځ خبرې کیږي او تمه ده چې په 14 د اکتوبر یعنی سبا دوی وایي چې داسې یو مشترکه اعلامیه چې په هغې کې به دغه د تصامیمو په رڼا کې کوم پریکړې چې شوي دي هغه به واضح وړاندې کیږي، او په عین وخت کې بله کمیټه به د دغو پریکړو د تعقیب لپاره ټاکل کیږي. ما د پښتون سیاستوال افراسیاب خټک سره خبرې وکړې. هغه ډېر امیدوار او ویل چې په اول ځل باندې په دومره لوی تعداد کې سیاسي مشران او ولس راټولېدنه او په یو ټغر ناسته دې لپاره ډېر خوشبینه ده، نتایجو ته ډېر خوشبینه ده. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو دا خلک وایي چې یو ځای شي د یو بل ته انرژي ورکوي، سیاسي بوجنو کې ملک مفاهمت پیدا شي، نو سبا ته به سترګې په لارې وي چې دا مصوبې او دا پرېکړې راښکاره شي. دې به نو سیاسي بوجنو خپلو کې خبرې وکړي او په دې وکړي چې په کله په شریکه یو آواز راوچت کړي.
فریدا جانې، په دوه خبرې ډېرې واضح دي چې په جرګې کې په ډېر تعداد باندې خلک ګډون کړی دا، اما متاسفانه په عین وخت کې د جرګې مطلب په پښتونخوا کې مشخصا په پیښور کې د مخابراتي شبکو د انټرنیټ ستونزې لام شته ده. دا خو لیکن د جرګې پروسیجر د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره سبب دوی سره مشورې کوي، هر مشوره چې کیږي وخت په وخت معلومات شریکیږي، هغه به له اورېدونکو سره شریکوو.
ډېر زیاته مننه کور دې ودان. زموږ خبریال حدیث پردیس و چې په خیبر پختونخوا کې د جمرود په سیمه کې د پختنو د قومي عدالت د جرګې په اړه باندې روستي جزئیات را سره شریک کړه. اوس هم بیرته افغانستان ته ستنیږو. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان وایي که د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز تر 2023 کال دوام وکړي، تر 40 میلیونه ډېرې نجونې به اغېزمنې شي. ورزو تفصیل سنه کاکړ نورو.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز اندېښنو ته په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي که دا بندیز تر 2023 پورې دوام وکړي، له 4 میلیونه زیاتې نجونې به اغېزمنې شي. یونسکو دا خبره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د اکتوبر د 11مې د ماشوم نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه کړې ده. هممهال افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د یادې ورځې په مناسبت ویلي، په افغانستان کې نه یوازې 1.4 میلیونه نجونې له ثانوي زده کړو څخه بې برخې دي، بلکې هغه نجونې هم چې هېڅکله ښوونځي ته نه دي تللي د بې وزلۍ، جګړو او زیان رسوونکي جنسیتي نورمونو له امله له زده کړو لرې ساتل شوي دي. یادې کمیټې پرون په خپله ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې پانګونې ته بیړنۍ اړتیا ده. هممهاله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي هیواد یې ژمن دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې طالبان د جنسیتي تبعیض لپاره حساب ورکوونکي وګرځوي. میلینی جولی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، په افغانستان کې چیرې چې ښځې او نجونې د تصور نه وړ ستونزو سره مخ دي، موږ باید د دوی ملاتړ ته ودرېږو. د فیمینا په نوم یو خپلواک سازمان هم چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو او سازمانونو ملاتړ کوي، په ورته مناسبت پر افغان جون او ښځو د طالبانو ظلمونه بې ساري بللي دي. یاد سازمان د اکتوبر په 11مه د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي، افغان جونې لا هم زده کړو ته له لاسرسي منع دي او ان غږونه یې جرم ګڼل کیږي. یو شمېر افغان نجونې هم مې برخلیک یې تیاره دی. د پلازمېنې کابل او ننګرهار ولایت اوسېدونکي دوه تنه نجونې چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي او پر زده کړو د طالبان حکومت د بندیزونو له امله په کورونو ناستې دي، ازادي راډیو ته یې وویل.
نسو کولای خپل هیلې تعقیب کړو، ځکه وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او ډېر محدودیتونه پر افغان نجونو لګول کېږي.
ما غوښتل چې ما زه ډاکټره شم یا معلم شم، نو طالبان د وجې نه موږ هېڅ ته نه پرېږدي او موږ نه زده کړې پاتې شوي دي.
د طالبانو حکومت د 2021 زیږدیز کال په اګست میاشت کې وقت له رسیدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا له څو میاشتو تېرېدو وروسته یې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم را وګرځولې. ملګرو ملتونو، یونیسف او ګڼو نورو نړیوالو ادارو په زړونو له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. طالبانو دغه شان نجونې او ښځې کار، تفریحي پارکونه او ورزشي لوبغالو ته له تګ، له شرعي محرم پرته له سفر هم راګرځولي او ګڼ نور محدودیتونه یې پرې لګولي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې بیا د دوی غږ او صورت هم اورد بلل شوي. په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوي، خو طالب چارواکو تله دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، هغه دا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
دا مینې په اړه به وړاندې درته راپور ولرو، خو تر هغې وړاندې ورسو یوه نړیواله موضوع راخلو. د روسیې په تازه راکټي حملو کې د اوکراین 5 ملکیان وژل شوي دي. په دې حال کې د اوکراین له لوري هم د روسیې پر ځینو سیمو د بیپیلوټ الوتکو له خوا حملې شوې دي. د اوکراین ځواکونه توانېدلی چې د روسي پوځیان له ځینو سیمو شاتګ ته مجبور کړي. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
اوکراینی چارواکو نن ویلي د اوکراین دغه 15 ملکیان په تیرو 24 ساعتونو کې په ختیځه سیمه دونیتسک او خارکیف کې وژل شوي دي. د دونیتسک والي وادیم فلاشکین په ټلګرام کې لیکلي، درې کسان په دونیتسک کې وژل شوي او اته نور کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي یو کس د اوکراین د شمالي سیمې خارکیف په کوزاچیا لوپان او بل تن په کوپیانسک ساحه کې وژل شوی. د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلی روسی پوځیانو په عین حال کې د خرسون پر ګڼمیشتو سیمو هم توغندي ویشتلې چې په وینا یې یو روغتیایي بنسټ، یوه دولتي ودانۍ، د ټلیفون یوه ستنیا پایا او یوه د استوګنې ودانۍ زیانمنه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور ورکړی چې اوکراینی ځواکونو خرسون سیمه د 2022 میلادي کال په نومبر میاشت کې له روسي ځواکونو آزاده کړه او روسي ځواکونه یې اړ کړل چې د دنیپرو سیند ختیځ ته شاتګ وکړي، خو روسي ځواکونه بیا هم پر دغه ښار او شاوخوا سیمو یې خپلو حملو ته دوام ورکړی چې له کبله یې ملکي تاسیسات او د انرژي بنسټونه زیانمن سوي دي. نن سهار وختي بیا د اوکراین په جنوبي سیمه زاپوریژیا کې هم د والي ایوان فیدوروف په خبره د روسي پر راکټي حملو کې دوی شزي او یو انجلی ټپیانې سوي دي. په جلا راپور کې د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو پر سومي، پولتاوا، دنیپرو پیتروفسک، میکولایف او خرسین سیمو د روسي لخوا د 28 توغول سوی بی پیلوټ الوتکو له جملې څلورویشتې نسکوري کړې دي. روسي چارواکو بیا خبر ورکړی چې د اوکراین بی پیلوټ الوتکو نن سهار د روسي پر بلګرود او کراسنودر سیمو حمله کړې او درې کسان یې چپیان کړي دي. د بلګرود والی ویاچسلاف گلادکوف په ټلګرام کې لیکلی چې درې کسان پر اوستینکا سیمه د حمله له کبله چپیان سوي دي. د کراسنودر یو محلي چارواکي وینیامین کندراتیف په ټلګرام کې ویلي چې پر کراسنودر په حمله کې درې کورونه او یو موټر تخریب سوي، خو چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی. د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال سوي ختیځې سیمې لوهانسک په روین کې سیمه کې د تیلو یوې ډیپو اور اخیستی دی. په دې ډیپو کې د اور لګیدو خبر رسمن تایید سوی نه دی، خو دا له می میاشتې راهیسې دویم وار دی چې پر همدغې ډیپو حمله کیږي. هغه وخت د حملې په نتیجه کې ګڼ کسان وژل سوي وو. په جلا خبر کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی ځواکونو 12 بی پیلوټ الوتکې د کراسنودر پر فضا، 12 د کورسک، 2 د بلګرود او 14 نورې د ازوف پر فضا ویشتلي او نسکوري کړي دي. د اوکراین پر اساسي بنسټونو د روسیې د بی پیلوټ الوتکو او میزایلو حملې زیاتې سوي چې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. بلخوا په وروستوي کې د روسیې پر پوځي اهدافو له دې جملې د تیلو پر ډیپوګانو هم د هوایي حملو خبرونه زیات سوي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیب اول شي.
دا ناروی حکومت په افغانستان کې د خپل تیر ماموریت درځون لپاره یو کمیټه ټاکلې ده، د چې په دې کمیټه کې به څرځول کیږي. لا فیروزی عزیزی نه یو.
د ناروی حکومت په افغانستان کې له 2015 تر 2021 کلونو په ترڅ کې خپل تیر ماموریت ارزوي چې په ټکو یې راتلونکي تدرې درسونه واخلي. د دغه هیواد پر حکومتي ویبپاڼه د جمعې په ورځ خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا کمیټه د ناروی د شاهي حکومت دیوی مسودې لمخې ټاکل شوې چې لاس غړي لري او مشري هم د ناروی د بهرنیو چارو وزارت پخوانی وزیر کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاد کمیټه به د ناروی د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په ګډه بودیجې د راتلونکي یو کال په کې په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د ناټو ځواکونو په چوکاټ کې پر پوځي عملیاتو کې د ګډون، د تیر جمهوریت نظام د حکومتي چارواکو او طالبانو ترمنځ د پخلاینې، د خبرو اترو د بهیر، د افغانستان سره د بشري مرستو او له سقوط وروسته د تخلیه پروسې په اړه معلومات راټول او یادو دوه وزارتونو ته بیسپاري. د ناروی په حکومتي ویبپاڼه د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت ایدی په حواله راغلی چې نوموړي پرون د دغه کمیټې د جوړېدو پر مهال ویلي موږ باید له دې بهیره درس خلو ترڅو د راتلونکو نړیوالو عملیاتو او د نورین پر مهال ملکیانو ته د ناروی د مرستو رسولو او تنظیمولو په هڅو کې لا ښه عملی کړو. د نوموړي په حواله دا هم راغلی چې ویلي د افغانستان په اړه په ژوره توګه اندېښمن دی او په خبره یې دا هیواد له اوږدې مودې راهیسې په غلط لوري روان دی چې دې وضعیت ټول افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې خورا اغیزمنې کړې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د اوسلو د سولې د تیرونو مؤسسې هم په خپلواې پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې مؤسسې مشر او یو تیرونکو هم د دې کمیټې غړیتوب لري. هغه مؤسسې چې په 2020 کال کې د طالبانو او تیر جمهوری حکومت د سولې مرکزی پلاوی ترمنس د خبرو اترو منځګړیتوب هم کاوه. خو د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د ناروی تیر ماموریت نه د افغانستان په سیاسي وضعیت او نه هم د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې اغیزمنې پایلې درلودې. د نړیوالو چارو په انتظار خادم وایي د ناروی د دې کمیټې پایلې به هم د افغانستان د اوسنی وضعیت بدلولو کې کومه محسوسه پایله ونه لري.
دغه نقش پر نتایج باندې مو مبتنی نو داسې کوم ملموسی پایلې نه درلودلې چې هغه د افغانستان په سیاست کې فساد په مخنیوي کې د افغانستان د جګړې په مهار کې نقشه درلودلې وي. زه فکر کوم چې دغسې کمیټو جوړول ګټې څه ده، یوازې د وخت ضیا ده، البته دې په خاطر باندې چې یوازې خلکو سترګې تورې کړي.
له دې وړاندې هم د ناروې حکومت له 2001 تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د خپل ماموریت د ارزولو یوه کمیټه درلوده. د یادونې ده چې ناروې په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي.
اوس هم ورزو په دې اړه باندې راپور ورو چې مینه څه ته وایي.
کزنو عیش پتا لر بلل چوک پا پالنگ بدی دا حسی خطل چوک
عشق مینه یا محبت د بشریت له ټولو هڅو سره سره ناپیژندلې پاتې ده او تعریف یې سخت دی. د ځینو له نظره دا شونی نه دي. ارواپوهان یو شان فیلسوفان په متفاوته بڼه او عارفان بیلا معنا وړاندې کوي. د یو عام کس لیدلوری ښایي بیا په اړه پیښي بل ډول ستوري ته آسمان کې وورت ووي هلال، خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال، زه به په خندا ورکړم دا خپل ښایست کمال، ما لکه یو څاڅکی مینه راکړي څوک په سوال.
استازوی اوس فناشی ماوی او گل چی شمڑاوی سلگلو نتری پیداشی.
ده غنی خان ده شیری بیلگو تا پاپام مینه یا عشق ده ادبیاتو هنر او فرهنگ نوی برخه هم جوڑه. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال ده دی خبر پتایید سره پا آراوائی
مینه د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت د نیمایي خپلمنځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار، محتوا او اصلي منځپانګه یې مینه ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټي ښودونکی انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري، ځکه په خبره یې هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي خو زیاتوي.
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده، او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څور پاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ د خپل مجسم عشق سي.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري.
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالفو جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینه هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینه او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینه او محبت دی چې موږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیکېږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وایي د جنت د شوق یا د دوزخ له ویرې نه، بلکې په خپل د خدای د طلب د اشتیاق لپاره خای نه.
د پښتو خبری مجلې پای ته راورسیدو. که چیرې تاسو دا مجله نوې اورېدلې، کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې چپته یا ازادي راډیو ډاټ کام ده هلته ورشئ، په ژوندۍ خپرونو کې له سره واورئ. همدارنګه کولای شئ چې د مجلې مطالب د ازادي راډیو دا ویب پاڼې سربیره زموږ په سوشل میډیا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، همدارنګه په واتس اپ او ټلګرام ګروپونو باندې هم موندلی شئ. د دری خبری مجلې لپاره مې همکار عبدالحکیم حمیدي سټوډیو ته راغلی دی. حکیمي صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی، مهرباني وکړئ.
سلام او خسته نباشید فریده جان.